دیوا خبری خبرونه پیل شول. تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه زار شهید
او زه نصر کاکا.
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2013 د اگست د میاشتې 8 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د منصب لپاره د سوات محمود خان نوموړی د پی ټی آی په تیر حکومت کې هم وزیر و.
بل لوري ته نن په اسلام آباد کې د الاینس فور فری اینڈ فیر الیکشنز په نوم د سیاسي ګوندونو ائتلاف د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او په انتخاباتو کې یو وار بیا د پوځ او استخباراتي ادارو د لاسوهنې تورونه پوري کړي دي.
او په کوټه کې دوه کاله وړاندې د ترګرو په حمله کې د وژل شوو وکیلانو په یاد کې غونډې او احتجاجونه سوي. د وکیلانو سازمان د مسؤلینو په ضد د اقداماتو غوښتنه کړې.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو تاسو د خبرونو سرټکي واوریدلې او په دې خبرونه کې نور راپورونه لرو، موضوعات لرو او مرکې لرو چې تاسو ته به د خبرونه په دوران وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوبدا کډر منور د خبرونه ته یوه بیا هم شرغله ست. د خبرونه په شروع کې زو موږ هم د سوات لوري ته پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د منصب لپاره د خپل ګوند غړی محمود خان نوموړی دی. نن د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د پی ټی آی د مطبوعاتو څانګې یو مسؤل افتخار دورانی په ټولنیزو وپاڼو باندې دغه پریکړه اعلان کړی دی. محمود خان د جولای په 15 نیټه په عام انتخاباتو کې له سوات څخه بریالی شوی. نور تفصیل اخلو موږ له خبریال فیاض ظفر څخه چې دا وخت هم له سوات څخه لمر د ټلیفون په لکه موجود دی. سړی مسا یو په خیر راغلی.
خوارم شي کاکل صاحب الله مو بها
ډیره مننه. فیاض ظفر صاحب تر ټولو لمخه که هم دغه اعلان په اړه راته وایست چې دغه اعلان پاکستان تحریک انصاف ګوند په رسمي توګه کړی او کڅنګ
د سیزی دی په رسمي توګه شوی دی او د دین مخکې دې نو د عمران خان څوک چې تحریک انصاف ګوند چیرمن دی دغه ذاتی خواهشو چې هغه د عتیف راولي د وزیر اعلی د پاره او د پرویز خټک لاړه خو د داغه د پرویز خټک چې کوم ګروپ دی د ایم پی ایس نو داغه د طرفه په عمران خان باندې دباو چې هغه په هیڅ جوړ باندې عتیف تیار نه دي. نو ورسره بلوم چې دی نو بیا د پرویز خټک چې دی نو محمود خان ورکړه ولې چې پرویز خټک ته محمود خان هم ډېر نږدې او دویم دا دی چې محمود خان د مراد سعید چې کوم ایمنی دی او د پارټۍ مرکزي ایډیشنل جنرل سیکرټري دی او د عمران خان نږدې کس دی دغه سره هم ډېر ښه تعلقات نو د مراد سعید او وزیر اعلی ساده زول وزیر اعلی پرویز خټک نه بخره غواړم دا محمود خان نوم ورکړه نو په دغه ځوان نن او اعلان وکړو وزیر اعلی چې دی نو محمود خان محدود کو دا د سوات نه اولنې وزیر اعلی دی چې دی به وزیر اعلی د سوات نه نه مخکې وزیر اعلی دی بلکې ملکن ډیویژن نه نه دی راغلی ته دی نه مخکې د نگران کم لنډمهاله وزیر اعظم چې دی نصر محمود صاحب هغه راغلی او د سوات نه یو ګورنر چې ولی سواد دیو میا ګول اورنګزیب خوري بخله هغه د گورنر په عہده باندې پاتې شو. نو د خیبر پښتونخوا چې کوم اوس نامزد ټاکل شوی وزیر اعلی دی کوم چې ټاکنه سره ورځي پس کیږي تر تعلق د سواد د تحصیل مټه د مټه بازار د خریډې سره دی او د مټه بازار نیم بازار چې دی تقریبا د دوه دی د ډیر مالدار خلک دی
هو هغه خو سامه ده خو سیاسي ژوند ته راځو د مخکې هم وزیر پاتې شوی او کڅرنګ
د دې د په سن 2000 کې چې د کلا د اګریکلچر کې ایم ایس او کو دا ایم ایس یو کړه دا غینه په سین د مختلف د نوکریانو افر شو خو د دې چې د خپل د کلی او د علاقې خدمت وکوم نو د علاقې تر راغی او انته وځو زریو په بلدیتي انتخاباتو کې د مشرور احمد خان د یونین کونسل مړه خړېړې ناظم منتخب شو او په 2015 په بلدیتي انتخاباتو کې د مشرور دته د
فیاض ظفر صاحب په دې موضوع باندې به بیا ورسته هم خبرې کو. آیا د د سیاسي تجربه ستا د محمود خان او کسانګا
دا چې د جی سي د په 2014 کې چې د کله ایم پی ایم منتخب شو نو دا کوم انټروین چې عمران خان واغسته نو پاره کې د تعلیم افسر وګڼو او خې وګڼو د وزیر داخله هم څو ورځې پاتې د ایرګیشن وزیر هم پاتې او بیا د لچدین مستقل د کلتور او د لوګو د دې وزارت ورته میراو شو د دغه پوری د 2013 پورې او په 2013 کې بیا د خپل حلقې د چې وس پی کې نو دا او مخ کې پی کې سلور اتیا وا نو د 50000 وټونو غوښتو سره پاسه ګټلې ده او 14000 وټو پر تری وته.
ډیر مننه فیاض ظفر صاحب کور ودان.
ډیر مننه جی.
دا واشنگټن ډي سي د یو تاسو د جیو خبري خبرونه ته غواګي ساوینیس. قدر منو اوریدونکو د محل زوی او بل مهم راپور ولوري ته چنن په اسلام آباد کې د الاینس فور فری اند فیر الیکشن په نوم د سیاسي ګوندونو ائتلاف د الیکشن کمیشن یا د ټاکنو کمیسیون و مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او په انتخاباتو کې یو واري بیا په پاوز او استخباراتي ادارو د لاسوهنې تورونه لګولې دي. تفصيلات یې تاسو ته د اسلام آباد څخه په دغه راپور کې وړاندې کوو.
خپل ویناګانو کې دغه مشرانو د پاکستان په فوز باندې انتخاباتو کې د لاسوخنې تورونه تکرار کړي او دوی د انتخابي درغلو په ضد د احتجاج جاری ساتلو ترڅنګ د بیا ټاکنو غوښتنې هم کړې دي او په دې احتجاج کې شریک د پیپلز ګوند د سېنات غړي بیرامن تنګي د خپل غوښتنو په اړه ډیو ریډیو ته صدا سی ویل.
د ایجنټان چې څومره د مختلفو پاتو هغه زبردستي وستي شوې دي او داغه نه پس هغه پریزایډینګ افسران د خپل عملی سره ناست دي د خپل مرزي ریزلټ جوړ کړی دی هغه په واتس اپ باندې اور او تلګل دی اور هغه نوز کړی دی. لہذا 25 جولای الیکشن نه صرف پاکستان پیپلز پارټي بلکې ټول پولیټیکل پارټیز مسترد کړی دی. دا جالي منډیټ موږ مسترد کړو او ور سره موږ د الیکشن کمیشن پاکستان اسلام آباد مخته چې کوم احتجاج یو د دې مطلب دار چې الیکشن کمیشن دی فورن مستفی شي او هغه دا معافي غواړي د قوم نه چې موږ د اربون روپو د قوم پیسې مو لګولا او موږ یو کستا بار یو جالي منډیټ کو او غلم جالي منډیټ
او په دې موقعه د عوامي نشتلګون سره تړاو لرونکو بشرا ګوهر ډیو ریډیو ته صدا سویلی
کوم الیکشن شو نه الیکشن موږ نه ګڼو او سلیکشن او د جرنل سلیکشن او موږ وو چې دا دی بالکل کلدم شي او بیان د الیکشن شي نه 25 جولای باندې یو ډاکه شوې ده د عوام په منډیټ باندې او کتا سو ګورې نو ټول پارټیان نن متحد دي صرف یو پارټي چې چاله لار جوړ شوې ده هغه دلته نه دی دا موږ وو چې ټول ادارې متناسب شوه په دې الیکشن کې د الیکشن کمیشن ذمہواری وا چې فری اینڈ فیر الیکشن جوړي او ټول پارټیانو ته لیول پلینګ فیلډ ورکړي خو هغه پاره کې فیل شل ځکه چې هغه خپل ذمہواری بل چاله ورکړه.
دا په داسې مهال چې انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند د ملي سملې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې او بیا په خیبر پښتونخوا کې هم دغه ګوند ته درون اکثریت ترلاسه شوې دی او تحریک انصاف ګوند په مرکز پنجاب ایالت او خیبر پښتونخوا کې د واضح اکثریت لرلو د داوو په سر د خپل حکومتونو د جوړولو دعوی هم کوي او تحریک انصاف او د دوی پلویان دا دریز هم خپلوي چې ګنې د دوی مخالفه سیاسي ګوندونه خپل شکست نه تسلیموي او دا چې کړه دې ګوندونو سره ثبوتونه وینو هغه د روان دکړي او چې کله مو د انتخابي درغلو په اړه د کوټل شواهد لرلو دغه پښتنه د پښتونخوا ملي عوامي ګون سنټر اعظم مساخیل نه اوکلنو د خپل جواب صدا سراک
فوج کړه نو چا کوله خود فوج کې نور څه خنس کوله بیا پر کل عبد الله پولینګ دا ویل سیو دی زمو وار سره ویل دی شپړ وکسان ولاد چې محمود خان په هیڅ صورت کې وان تلار نشي دا شپړ وکسان شهیدان زلرم ثبوتونه هم نور سره ستاسو دې شمار ثبوتونه مختلف پارټیان لري موږ لرو د خدای ثبوتونه پراتی دي اوشتیا دي دروغ هم نسته پکې سپین صفه اوشتیا دي چې فوجانو دیوار ډیر برمنډه مداخلت وکي.
احتجاجي مظاهره په پای کې په خپل وینا کې د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل رحمان انتخاباتو کې د فوز او د عدلی په کردار سخت ټکونه وکړل او د دا تورو لګولو چې ګنې د هیواد دغه دوه آئینی ادارې په دغه انتخاباتو کې بے طرف نه دی پاتې شوی او د زیاته کړه چې دا د دوی د احتجاج نن لومبه پړاو دی او دا چې د سبا نه به دوی د ایالتونو په سر خارونه کې د انتخابي کمیشن دفترونو مخې ته احتجاجونه پیل کوي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا وایس اف امریکا جوړه ده کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او کولای شي چې دغه خبرونه په فیسبوک باندې پښبندې بڼه وګورئ facebook.com/voajiwa. او اوس هم یو بل رپورټ چې د امریکا استخباراتي رپورټونه شایي چې په افغانستان کې د داعش او طالبانو په ضد خو پرمختګ شوی دی، خو هغه ډول ماته نه ورکړي کم چې دی غوښتل. په دې اړه تفصیل اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. ستړي مسی پیر زبیر شاه صاحب، په خیر راغلی. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مسی،
په خیر.
ډیره مننه. دغه رپورټونه چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو په اړه راغلي دي، دا چیرې راغلي دي او نور تفصیل یې څه دی؟
جی، دا معلومات حکومت دی، دا امریکای استخباراتی ادارې دی، دوی یو اندازه لګوي، رپورٹ کوي، پاغش دوی دا خبره کړی دا، او بیا پینټاګان چې دلته کوم دفاع وزارت دا غویان خبره کړی د خبرې شه، او د ښه بنیادی خبره دغه کړی دا څنګه تاسو هم ویل چې پرمختګ سوای دا د داعش ختمولو، خو هغه پرمختګ دومره زیات نه دا چې داعش دښنه منه کې چې دوی په افغانستان شیخ په اډه جوړ نه کی، نو دوی اډه جوړ کړی دا کسان ه ور سره دی او حمله ه کوي، او بل ور سره چې کوم یونام اوس رپورت راغله او هغه شه دا وایي چې کوم 50% نه زیات چې کوم حمله سوي دي چې هغه شه عام خلق مړه دي هغه داعش کړی دي، نو په هغه حق له دوی دا وایي چې داعش مرش دا رپورټونه دی چې کمانډران هم رسول کوم اهم کمانډران یو، خو هغه باوجود ه دا کسان اوریستا او دا تعداد مختلف تعداد شوی، دوی په اندازې دی وای چې تقریبا یو زر کسان دی، په دښ لوکل افغانان هستا، خو سره پاکستانیان ډیر دي، او دا چکم وستی ایشیا ولا ملکونه ازبکستان فار ایگزامپل هغه کسان ه پکښې دي، او دوی وای چې په کندهار ش ډیر زیات دي، او په چکم ننګرهار صوبه د افغانستان پاغه شه دی، او دوی په بارډر زی راځي. نو مقصد ټوټل دا ده چې افغان حکومت دا وایي چې کوم اوسه پورې ګامونه سوي دي د داعش په خلاف هغه کافی نه دي، او نور هم داسې عملیات پکار دي چې داعش د افغانستان د خاورې نه لری کی.
پیر زبیر شاه صاحب، یو بل پښتنه چې هر وخت هم دغه رنگ رپورټون ته وکتل سي دی د داعشیانو په ننګرهار کې شتون چې دی هغه تر زر نفره پوري شي، چې زر کسان دي، زر وسلوال دي، او د دې ترڅنګ افغان ملی ځواکونه چې هغه هم عملیات کړی دي او مسلسل لګیا دي د داعش په خلاف د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې په غرنې سیمو کې، دغه د زر شمیره راکمیږي ولینا؟
اصل څه دا شمیره همیشه داسې وي چې کوم داسې ګروپونه چې هغه ته رسایي ګران نه وي، هغوی ته شمار ګران نه وي، او بیا په داعش پاغه شه داعش داسې ده چې دا بهرني ډېر کم خلک دی پکښې، او بهرني مقصد مې داله چې منځني ختیځ چې کوم چې داعش جوړ شوی او په عراق او په شام شه، دلته چې کوم دی دا لوکل خلک دی، اکثر پکښې طالبانو زنه، هغه طالبان اوس هغه نوم لري کړای په ځان باندې داعش نوم کښې شوی، دغه سي د پاکستان چې کوم تحریک طالبان ولا کسان نو مخښې تحریک طالبان پاکستان شو، اغوی لاړل افغانستان طرف په پولی اخ طرف ته واوښتل، سپیشلی ځکه کوم ضرب عذاب اپریشن وسوای، نو اورې ځان ته داعش نوم ورکړای، او بل کسان به زیات وی زر چې کوم دین نو دا شمیره مې شغلته وی، او بل دا د سیدا کسان چې لوکل خلک دی زیاتی جی مختلف وجوهات په وجه، او بل چې کوم مرګ جوړل کیږي هغه پوره پتن نه کی، لکه پاکستان زمثال دغه پاکستان چې څومره هغه پاکستانی فوج موږ دا وی واخلو نو اوس پورې ودی دا ټول قبایلی علاقہ خلکو را صفا کړی وای دومره ډیر خلک دی وای چې موږ وژلی دی خو چې وی ګوره په موقع باندې بیا ډیر کم کسان مړ دی یا دینی ولې دی نو شماره همیشه غوی ټیک نوی په داسې
دا اندازي اندازي
دا بالکل دا صحیح اشمیره نه دا چې خلک لار سی وی شماره چې څومره کسان دی کوم جشه دی نو شمیره هغه دی او بهرال خدا د چې کوم افغانستان شنن سبا حمله کیږي او هغه خودکش دی چې کوم ځان مرګ حمله دی هغه شدایس انوال دا او دا شټوله مهمه خبره ده هغه چې کوم حنیف اتمر د کامیز چې کوم امور امنیت صلاحکار ده هغه دا خبره کړې و دلته واشنگټن څخه د ویل چې داعش ډیره غټه خطره ده خو داعش ته د ویل چې پاکستان روزنه هور کوي او پیسې هور کوي او دوی ته سپورټ ور کوي او پولي اخ طرف ته راړای افغانستان ته چې دوی عملیات وکړي نو دا پکښ ډیره غټه خبره ده چې کوم په دا امریکا استخباراتي اداره دا خبره نه ده کړې او هغه دا وایي چې داعش تر په افغانستان شنه بلکې په پاکستان شه عملیات کوي او الته ځنه غټه داسې حمله شوی دی هغه ځواداري دوی قبول کړی دا
ډیره مننه پیروز برشا صاحب او د ځم پام ساتي
ډیره مننه
دیوا عزت منو لیدونکو خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو خو دا د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې نن په بلوچستان صوبه کې وکیلانو باندې د خونړۍ حمله دویم تلین منزل شوې ده او په ګردي صوبه کې وکیلانو د عدالتونو څخه بایکاټ کړی دی احتجاجونه کړی دي او مظاهره کړی دي چې وژل شوي وکیلانو خدمات یې هم پکې ستایلي دي تاسو پام راګرځو دغه راپور ته چې حمید سمسور د بلوچستان څخه را لېږلی دی
نن په بلوچستان کې د وکیلانو د اتحادیې له لوري د 8 اگست د سیول هسپتال د خونړۍ پیښې د دویم کلنیزې د لمانځلو پر مهال باندې د صوبې په ټولو عدالتونو کې بشپړه کار بندیز وسو میراج ترین ایډوکیټ نه یوازې د دغه پیښې عیني شاهد دی بلکې دی په دغه پیښه کې کاري ټپی سوی هم وو منظم ترتیب سوی پلانو چې لومړی د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسی ووژي چې کله یې د مړی سیول هسپتال ته راوړي ټول وکیلان وراله بیا دا ځان وژونکی برید وسو
پروگرام با تقریبا دا تنظیم ته میډیا والا دا میډیا والا چې موږ په انټرویو یاست په سامان کې سره سره چې کوم وخت انټرویو کې دا ل انټرویو با د یوتم دا وې سو چې ډډ باډي یو نه موږ مومنټ چالو کې دا د بلاست دا و چې مطلب ګورمنټ چې کوم پکیج اعلان کړو نه حاکم کیش پیسې چې یو ورته ملاله چې با کې دا یو اعلان کړو چې مطلب هر پورت عمر ملزمت نه هغه ملزمت را ده پرې تر نه پرې دیو ورنې څخه یو مرستم راځي دا هم شمن سره ده هم داغه نه ونی کې برابر دی تر اوسه پر ګورنمنت اس مرحت دی ته نه نه نو کری ورکلې نه خپل کچ کم کولونه سره کړو نه باغ والو باندې ودی ته داغه وکی
عظیم کاکړی د ټیټوی چې له دې پیښې څخه د بلوچستان و عدالتي نظام ته ډیر سخت زیان ورسېدی
دا دشمن دونه کاری ور وکی زموږ ځای زموږ ملګری تقریبا و پنځوست یا وشته ته زیات سینیر وکیلان سینیر هم شامل وو زیات دغه شو هغه سینیر وو او د بار کونسل ممبرانو ډیر شو وو باندې پاتې شوی سینیر کسان هغه زموږ ته ډیر زیات نقصان پیدا شو هغه خلاف موږ نه شو بلکې سایلونو ته ډیر نقصان پیدا شو په جوړ شړي کې ډیر د دوی چې کم کې سونو په زیات عدد باندې تر روز ور زیات د دوی ته د بار د بچو پندنسي پاتې شول روس پوری هغه صورتحال وسم روان دی دوه کال وسو هغه پندنسي سه دوی کې سونو له دوی سره د هر یو سره د هر سنه رسل تقریبا بس الله وسلام کې سونو هغه سایل تر وسه پوری هم په مختلفو طریقو باندې د درکدري ښکار دی پر جوړ شلې باندې پر مش په کوټ پر کې سو باندې د دوی له تاګ باندې بعد اسنه
که څه هم د دې پیښې دوه کال تیر سوي دي خو په دغه پیښه کې هغه ځمن سوي کورنۍ نن هم هغه ډول دي شیرباز خان د باز محمد کاکړ ایډوکیټ هغه ماشوم زوی دی چې د دله مرګ دوی میاشتې وروسته پر نړۍ باندې سترګې روڼ کړي باز محمد کاکړ ایډوکیټ د وکیلانو د اتحادیې مشر وو او د جنرال پرویز مشرف په ضد په غورزنګ کې ډیر مهم کس وو. د دبل کوشنۍ زوی اریان ویایي،
زه ویدوله ما زما مور ما ته ویل چې ستا بابا شهید شو، ما ته دا پیسې دی
پلار په یاد درځي
وو ډیر راځي، لیکن دا شیرباس یو ګورم بیا زړه بلې سمسي تسلی سي.
پر روان وخت کې به څه جوړېدل غواړي؟
زه وکیل.
هغه ولې؟
دا دوی زما پلارم وکیل وي او مار وکالت خوند راکي.
وکیلانو وویل چې په دغه پیښه کې د شپږ پنځوس وکیلانو په شمول چې کوم اویا کسان وژل شوي وو، د دغه عدالتي کمیسیون پر راپورټ باندې بشپړ عمل نه دی سوی او نه خو یې دغه کسان نیولي دي او نه یې وچاته څرګند کړي دي. خو حکومت بیا ویي چې دوی د وژل شوي وکیلانو لپاره اوه اتیا کروڑ روپۍ ورکړي دي او چې کوم د وکیلانو غوښتنه وه تر هغه یې زیاتې ښه ورسره کړي دي. تېر حکومت دا ادعا هم کړې وله چې په دغه پیښه کې ککان خلګې په عملیاتو کې ووژل. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخستل کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویلو دا چې نو ورې د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا وایس اف امریکا جواب د کډر من اوریدونکو، اوس هم یو ربیا زده بلوچستان ایالت ولور ته چیرې چې سره دی شر چمن کې هم د کوټې د غمیزي په اړه یو احتجاجي جلسه شوی ده. د جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي چې دا وخت د اسمبلی غړی هم دی وینا کړې ده. تفصیل نعمت الله سره دی راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د چوکاټ لاندې د کوټې سیول هسپتال د خونړي برید دویمه کلیزه ول منځل سول او دلته په چمن سردي ښار کې د دغه ګوند لخوا یو دستوره وسول چې ورته د ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي او نور مشرانو خپلې ویناوي وکړي. دوی په خپلو ویناوو کې دغه پیښه د پښتانه قام یو لوی غمیزه وبلل او ویل چې پخوانی حکومت دغه پیښې په لټنې کوونکي قاضي په ازستا کمیشن پر رپورټ هیڅ عمل نه دی کړی او کوم سپارښتنه چې دغه کمیشن کړی وو د هغه په ضد بقاعده پریکسول او ستري عدلیه ته ولاړل او رپورټ یې د منلو څخه انکار کړی وو. په دغه ترګری په برید کې د کام هغه نامور وکیلان د بین ولاړل چې خلایبه په کلونو نسی پرا. د عوامي نېشنل ګوند ایلتي مشر اصغر خان اڅکزي دغه دستوریت په خپل وینا کې بیا وویل چې دغه قاضي پایزستا پر کمیشن پر رپورټ باندې بدوی عمل درآمد کول د پاره پر کوشش کوي. پر روان وخت کې د دغه رنګ نور پیښو مخنیوي وسی.
موږ دا خواست کو چې بس د دې لوبي باید لاس واخستل سينو او کوا نه خستل سي زما سر زما وجود ته خطر خپل پزيده د دې خاورې د سبا ش ژوند ضمانت او ګارانټي څوک نشي ورکولای چې بیا دې پاتې شي. نن زموږ د ټولو د اختیار او د واک د مالکانو د فرض جوړیږي چې نور باید د نستوري د مارانو څخه خلاص واخستل شي. نور په کار دادی د امن په خوا موږ روان شو او ډیر خوشاله موږ په کوچنی اختر کې هغه وخت سول زموږ په درې ورځو تجربه موږ دا محسوسه کړل چې امن راتللی چې خو سنجیده کوشونه غواړي چې په کوچنی اختر په افغانستان کې د طالب او د عسکر پر یوه ادګاه کې موجودګي ګری دنیا ولیدله. په یو ځای په یوه سجده کې په یوه دعا کې په یوه قرات کې په یوه ناسته کې په رکوع په قیامو په ناسته کې دوی سره ناست ول. نو ولې نشي کېدلی؟ خو لیکن اخلاص به شرط وي.
په دغه خونړي برید کې چې دوه کاله وړاندې د کوټې پر سیول هسپتال په هغه مهال وسو چې د یو وکیل پر ویشتلو باندې نور وکیلان سره غونډ شوي وو چې ورباندې ناڅاپه ځانمرګي برید وسو او تر اویا زیات وکیلان خبریالان او عام خلک په دغه برید کې مړه شول. خو د دغه پیښې دغه نن ورځ دویمه کلیزه یوازې د عوامي نېشنل ګوند او د وکیلانو د سازمان لخوا ولمانځل شول چې وکیلانو احتجاجاً د عدالتونو څخه بایکاټ وکړو. خو نورو کمپرست او مذهبي جماعتونو لخوا دغه ورځ د لمانځلو دپاره څه قسمه دستوري نه دي سوي او نه احتجاج لیدل سوی دي. نعمت الله سرحدي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز. اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهالزو یو نړیوال راپور ولوري ته چې یو امریکایي پادری په ترکیه کې څو ورځې وړاندې ونیول شو او هغه د مهال هم د ترکیه د حکومت په بند کې دی او هغه ته یو شمیاشتې د بند سزا هم اورولې ده چې د دې سره د امریکا او د ترکیه سیاسي اړیکې کړکیچنې شوې دي او پرې ډېر منفي اغیز یې کړی دی. دغه سیاسي اړیکې کومې خواته روانې دي او څه اغیز یې کړی دی؟ دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مور جلیل په خپل راپور کې.
د امریکا او ترکیه ترمنځ اړیکې د امریکایي پادری انډریو برونسن د قسمت فیصلې سره تړاو لري. ترکیه د پادری ته د ترهګرۍ په تورونو کې د یویشتو میاشتو بند سزا اورولې ده او وړاندې یې په تیر جولای میاشت کې په کور کې نظربنده کړی وو. امریکا په پادری لګول شوي تورونه بې بنیاده بللې دي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د خارجه چارو سیکرټري مایک پومپیو په انقره فشار راوستي دي چې دا پادری او په ترکیه کې بندي نور امریکایان دې خوشی کړي شي. د یو سوال په جواب کې چې آیا د پادری د خوشی کولو په لړ کې امریکا او ترکیه ترمنځ کومه معاهده شوې ده، د خارجه چارو وزیر هادر نورات وویل
څنګه کومه معاهده تر رسیدلې وو نو تاسو به لیدلي وو چې پادری به د نور امریکایانو تر څنګ واپس خپل کور ته راغلی وو. نن په دې اړه زه څه نوې خبر نه لرم. د خارجه چارو سیکرټري پرون د ترکی خارجه چارو وزیر سره په دې خبرې شوې دي.
د امریکا سره پاړیکو کې زیات شوې تاوتریخوالی کمولو په غرض د ترکیې د وفد امریکا ته د سفر خبر لوجي د ترکیې کرنسی لیرا په قیمت کې تیزی سره کېدونکې کمی ودرولو کې مرسته وشوه. د امریکا سفارتخانه لخوا هم د اړیکو خکولو په غرض یو ټویټ شوی چې امریکا به په روستیو کې مخې ته راغلې تاوتریخوالی باوجود د ترکیې یو خملګری وي. د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په دې خوشاله نه و چې تیرونه د پادری برونسن نیولو په جواب کې امریکا د ترکیه په دوه وزیرانو باندې بندیزونه ولګول.
د پادری انډریو برونسن په اړه ګامونه اخیستل د یو ستراتیژیک ملګری لپاره مناسب نه دي او دغه ګامونه اخیستل لاري ترکیه د امریکا ډیره بیزتی کړي ده.
ښاغلی اردوان د دې په جواب کې یو شمیر ګامونه غست دي خو په شخصي توګه په صدر ټرمپ نیوکې کولو نه یې ډډه کړې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د ګل او قطر منو اوریدونکو او اوس هم وړاندې کوو د ډیوا ځانګړې اونیز خبرونه له واشنگټن تر خیبره چې کوربه رحمان بنیرې دی او د نن ورځې لپاره ستاسو په وړاندې موضوع راوړې ده. په پاکستان کې د 25 جولای د انتخاباتو وروسته هلته راپورونه دي چې په مطبوعاتو باندې هم بندیز دی. تفصیل هم ټوله په دې خبرونه کې.
کریم شهیدا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی څخه از رحمان بنریم. په 25 جولای په پاکستان کې د لانجمن انتخاباتو دوه نه وروسته هم په مطبوعاتو او نشریاتو د پابندۍ شکایتونه روان دي. پاکستانی مطبوعات وایي د شخصي ټلویزیون جیو قربانو ترت حسین او سلیم صافی هغه پروګرامونه په ټی وی نه خودل کیږي چې په فوج یا عمران خان پکې تنقید شوی وي. د مطبوعاتي خبرونو تر مخه د سلیم صافی د مولانا فضل الرحمن او اختر منګل سره مرکی او تلوت حسین د خبرونې هغه برخه سنسر شوې دي چې انتخابي امیدوارانو پکې د درغلې تورونه او وړاندې کړي وو. تیر ورځ موږ د یو شخصي ټي وي د قربا ته په دې پروګرام کې د برخه اغستو خاص وکړو. نو د شخصي ټلویزیون دغه قربا د نوم نه خودلو په شرط وی وی ډیو ته ولیکل. موږ ته د خپل ادارې لخوا په دې موضوع د خبرو اجازه نشته ده. انتر دے چې موږ ته په خپل ذاتی ټوئیټر هم په دې اړه د خبرو اجازه نشته ده. د دې علاوه په پاکستانی اخبارونو کې د ځینی لیکونکو کالمونه هم نشایع کیږي. په دې موضوع د بیس لپاره ما سره ملګری کیږي وتړي کلم نکون کې ډاکټر تکی او هاغلی اپراسیا پټک صاحب. خو تر مخه دې چې د سره خبري شروع کما زو یو رپورټ چې زمونږه همکارې نایلا محمد تیار کړی دی.
واشنگٹن ڈی سی کے دا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ اداریہ کن شمیر پاکستانی امریکن سیرن کاران راغوختی ہو چی دا عمران خان او دا آغا دا الیکشن بگٹلو باندے خبری ہو کی ٹاکلے شوی دا چی عمران خان با دا پاکستان نوی پرائم منسٹر جوڑی گی. دا پاکستان تحریک انصاف مخالف سیاسی گند نوائی چی الیکشن کے ٹگی شوی وا او دا وینا ہم کئی چی دا عمران خان دا گٹلو پشا دا فوج او دا پاکستان استخباراتی ادارے آئی ایس آئی لوی لاسو سیرن کاران منی چی پا الیکشن کے با سنا سٹگی ضرور شوی وی او دا فوج مرستا با ہم کی دیشی چی ورتوا. خود عمران خان دا گٹلو لوی اوجا دا ہغا مشہورتی آدھا
دا پی ٹی آئی دا بریالی توب یو وجا دا ہم دا چی دا یو اولسی پارٹی دا خو خلق تا خبر ہے روی دا گوند پا خارونو او پا خاصا توگا په پنجاب کې د ځوانانو او منځنۍ طبقې د خلکو یو مضبوط ملاتړ لري او د پنجاب ګټل لوی ګټه ده او هغوی دغه پارټۍ له ووټ ورکړي.
سیرنکاران په دې خبره په اتفاق دي چې د نواز شریف نګیر چاپیرا قانوني مسلې په پاکستان کې یو داسې حالات جوړ کړي وو چې خلک دا ناره وهلې نواز او عمران ان، یعنی نواز شریف ته لاړ شي او عمران خان دې څوکې واخلي.
The word on the street is that in the pre-poll
the votun nawlan de awaza wa da Pakistan pa intikhabi siyasat ke aam rujhan da de che Pakistaniyan da se party ta vote aur kawi che gatai sargand dakhkari da Nawaz Sharif paada hum da tasur jod shwe wo aga pa adalaton ke pa mukadimo ke shkelo aw jail ta tage khkara lidal ke do نو ووټرانو فیصله وکړه چې همدا پارټي یعنی تحریک انصاف به غټي نو د مسلو د حل کولو د پاره ورته ووټ ورکول پکار دي.
سیرنکاران په دې خبره هم متفق دي. په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی صوبایي حکومت هم د دوی د غټلو یو مهم وجه وا. د یو ایس آی پی ادارې سره تعلق لرونکو سیرنکارا تمنا سالک الدین وایي چې په تیرو سو کلونو کې په پختنو کې د پی ټی آی ملاتړ زیات شوی دی.
I think Imran Khan has been fairly successful among
Zakanam che Imran Khan yow bariale Pakistani pakhtun de aw pa zangri toga bia pa khabar pakhtun khwa ki da de tarsha dwa waji ki de shi yow da che haga pa sima ki yow der watale cricketer lob gaade wo aw da Pakistan da cricket da team captain ham pate shwe de aw bal da che khalak de ta hum der khushal de che yow gair Punjabi da takani wo gati sook che dui khpal ye hum gani dwayam wajay da da che pa tiru pinzo kalun ki da khabar پختونخوا صوبائی حکومت ډیر لاستراوړ نه درلودي او ډیر بریالي هم وو.
پنړی کې اوس هم ډیر خلک عمران خان یوازې د کرکټ یو ستوري په هیڅ پیژنې او نوموړې په دې هم شهرت لري چې په پاکستان کې لکونو خزو زړه هغه وخت مات کو چې د برتانیې د متبرې کورنۍ سره تعلق لرونکو جمایما گولسمت سره واده وکړو. ماهران ګرنی د عمران خان ویناوی چې دا بڑی رشوتونه پر ضد یې کړي یو داسې تصور جوړوي چې دا نورو سیاستدانانو نه مختلفه دی. خو وایي نوموړی د عملی سیاست په برخه کې کافی تجربه نه لري چې کېدای شي د هغه ته وړاندې مشکل جوړ شي. نایلا محمد، وایس آف امریکا، واشنگټن ڈی سی.
لیدونکو تاسو پیکج ولید وسپنګ باس شروع کوم ساده په سټوډیو کې ملګری کیږي سلنکار ډاکټر تکی صاحب. ډاکټر تکی صاحب سلام شه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مهرباني. ډاکټر صاحب، په پاکستان کې دا شکایت خو ډیر زیات کیږي چې په مطبوعاتو پابندې دي، په تاسو خپل یو کالم په پاکستان کې پاغه پابندي لګیدلې و، اوس هم ځینې کالمونه نه چاپ کیږي. خو دا په ټولو نه دي، په ځینې مخصوص خلکو دي. تاسو دا مخصوص خلکو باندې پابندې څه فکر کوئ؟ ولې دي؟
نو هغه خلک چې کوم د پاکستان د استخباراتي ادارو او د پاکستان د ځواکونو د سیاسي کردار باندې اعتراض پورته کوي او دا غي چې کوم یو رویه ده جمهوریت حکومت په حق له چې هغه باندې نیوکه کوي، هغه خلک په دې د پابندۍ په ځد کې راغلي دي. ما خپل چې کالم لیکلو تقریبا شپږ کالم، ویکلی کالم لیکلو ډیلی ټایمز کې، او بیا داسې وخت راغی چې مونږ ته دا وی چې بس دا کالم دې بند دی.
په تاسو ته د تاسو انټای پاکستان یا د پاکستان مخالفه پروپاګاندا ته زیات زور ورکوي، اغه نظریات زیات زور ورکوي، د پاکستان ادارې چې دې دغه بدنامولو کوشش کوي، تاسو به دې ځواب وای؟
زه به دې دا جواب وایم چې مونږ نه زیات پاکستانی څوک نشته، مونږ نه زیات پښتون څوک نشته، مونږ نه زیات خارب پیښورې څوک نشته. زه دغه سیمه زویم، زما فاميلي په پیښور کې 1740 نه ده. زه دا اجازه به چاته به نور کوم چې ما باندې د اعتراض وکړي چې دا پاکستاني نه ده، دا پښتون نه ده، دا افغان نه ده، دا زمونږ علاقه ده، دغه خېګړه زمونږ مرام ده. او په هغه کې کومنګ داسې عملیاتو باندې، داسې سټراتیجی باندې، داسې فکر باندې اعتراضات کوو، نو هغه انټی فوج نه ده. معمولی مثال به درکم، ما خپل د پاکستان ایئر فورس سکول کې سبق ویلې ده. زمونږ په فاميلي کې ډېر خلک په فوج کې دي، ایئر فورس کې دي، ایئر مارشل لیول پورې تللي دي. دا ولې داسې دا خبره ده چې ما په کالمونو کې دا نیوي کې چې دي هغه صرف پاکستان آرمی باندې دي. ما خو چرته پر پاکستان نیوی باندې یو کالم نه دی لیکلی، ما خو پاکستان ایئر فورس برخلاف کالم نه دی لیکلی، ما خو د آرمی برخلاف کالم هم نه دی لیکلی. زما خو د اعتراض خو د آرمی پالیسیز باندې، هغه
پالیسی باندې نیوکه ولې ضروری ګڼای؟
ځکه دا ضروری ګڼم چې پاکستان یو جمهوری ریاست په توګه، اسلامي جمهوری ریاست په توګه په وجود کې راغلی دی. او د پاکستان چې کوم فاونډینګ فادر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، دغه فکر دا و چې دا به یو جمهوری اداره وي. هغه یو خپل تقریر کې فوجیانو ته دا ویلي چې بای پالیسی به موږ جوړو، تاسو کار دا چې زمونږ په وینا باندې تاسو عمل وکړئ. او دا بالکل هغه جمهوری رویه ده چې کوم په پاکستان کې پکار دی. د فوج کار په سیاست کې نشته، زما دا دریض دی، زما دا نظر دی. خو زه دا بیا هم نه وایم چې فوج غدار دی، حالانکه سلور پیری غداریانې کړي دي ښکارا، او د آئین خلاف ورزی کم از کم دا خو معلوم دي. کنه پاکستان کې یو سیاست مدار د سینه د چرته هغه غداری کړی وی، یا د پاکستان د ماتولو کوشش کړی وی، یا د پاکستان د برخلاف د سکار. حتی کې هغه خلق بالخصوص په بلوچستان کې چې غیبانه دا تورونه چې دغه بیلتون غواړي د پاکستان نه جدا کېدل غواړي، سسشنس دي، خدای بخله نواب صاحب خیر بخشمری، هغه 1967 د پاکستان اسمبلی کې الیکشن کړو، ډیپټی اپوزیشن لیډر پاتې شو دی. د کال نه هله سو اویا اسمبلی کې الیکشن کړی دی، صوبائی اسمبلی ګټلې. دا ټولو خلکو د نواب صاحب بوګټي ذکر تاسو کو، داسې پښتانه مشران هغه ټولو د پاکستان کې د پارلماني سیاست لار اختیار کړې ده. بیا د بوګټي صاحب پرنګ یا نواب صاحب مریب صاحب پرنګ هغه دې ته مجبور شو چې هغه د جمهوری عمل نه د لاس واخلي. بیا هغه چې کوم لارې ټاکلې دي هغه موږ ته معلوم دي. خو خبره دا ده چې
ستاسو اعتراض دی په پوسټ د سیاست کې رول او کردار باندې، دا هغه باندې وکړه. اگر زما د ملت پال ګوند پښتونخوا ملي ګوند مشر محمود خان چکزی صاحب سره مرکه کول، نو هغه وویل او واس کومې ګواښ ورکړ کچري پوز د سیاست نه لاس وانغستل د پاکستان فیډریشن چې دی دا به نور ونه چلیږي. پاکستان کې دا الیکشن شوی، د الیکشن وروسته په مطبوعاتو نشریاتو بې کچه پابندۍ دي. ما پراسیا پټک صاحب سره هم خبرې کیږي، تاسو فکر کوئ د دې پابندو سره جواز کې جوړیږي؟
نو ګوري چې چا غلا نه کړی نو هغه خو څه شی پټی نه کنه. نو یو غلا شوی دی په دې الیکشن کې، نو څوک دغه غلا باندې نیوکه کوي، دغه باندې سوال پورته کوي، هغه باندې اعتراض کوي، یا دغه تجزیه کوي، هغه باندې پابندیان لګي. د خټک صاحب فرسیا یو کالم غبل ورځ هغه هم ویکلی کالم لیکي، هغه کالم نه دی چاپ شوی الیکشن نه وړاندې. داسې ډیر کالمونه ریګولر کالمس لکه مونږ خو بالکل بین کړی، خو ډیر کالمس خو خپل کالم جاری ساتلی. خو ځنې کالمونو چې هغه کې د الیکشن د پری پول ریګنګ د الیکشن کې چې کم الیکشن نه وړاندې کومه داندلی روانه وه چې هغې باندې خبرې وې، او یا د میاسب نواز شریف په حق له کومې خبرې وې، هغه کالم زی لري کړي دي، نه دي چاپ شوی هر یو اخبار کې او بل عموم د انګریزي اخباراتو باندې. داسې ده دا پابندی راوستې وه، چونکه انګریزي کې لږ ازادي زیات وي، ایډیټوریل لیبرټي لکه کمپیریټیولی پکې زیات وي، نو ډیرو خلکو باندې داسې پابندی وغه. د مضمون متن هم هغه چې د فوج سیاسي کردار باندې ډیسکشن شوی، اوس خو دې خبره دې هته ورسېده چې د داندلی ټکه استعمالول په ټي وي باندې، د پاکستان ټلویزیون چینلز باندې، یا په اخبار کې لیکل چې هغه کې د داندلی باندې ډیسکشن وي، چې ایون سوال پورته کول ګران شو.
د خټک خبريال سره خبرې کړې به ماته زمانو مخیا خو ماته را لګلې د لیکل انداز کې ذمہ داری ماته ویلې دي. غټ شخصیت ته پاکستان کې لیکل هم کوي په ټلویزیون پروګرامونو هم راځي. وزیر اعظم صدر او چیف پر مسرا په خپل پیجن هم هغه ماته لیکلې دي چې ذمہ داری ماته ویلې دي. تبا په ټوټر هم لیکل نه کوي او د دې پروګرام په حق لبا په مدواتو کې خبرې نه کوي. دومره سختي کله په خالي تل شوې ده پاکستان کې
ګوري جی. دا د پاکستان فوج چې کوم پلے بک دی کنه دا 1958 نه جوړ شوی دی. چې کوم وخت کې دی پیل مارشل لا ولګول د یو خان مارشل لا راغې نو اپریل 59-58 کې د پروګرسیو پیپرز لیمیټډ د یو مطبوعاتي اداره وه چې دا د قائد اعظم په وینا باندې میا صاحب افتخار الدین جوړ کړو. دا لیفټسٹ پیپر د پاکستان ټایمز امروز او ویکلی لیلو نهار هغه چاپ کولو چې ماشاء الله راغې نو سمدستی هغه پروګرسیو پیپر لیمیټډ هغه ټیک اوور کړ. د هغې باندې قبضه واچولو فری پریس یې خراب کړ. بیا بل کار یې چې کم کړی دی هغه سره یو د یو قانون جاری کو ایبډو الیکټډ باډی ډسکوالیفیکیشن آرډیننس. د هغه لاندې سیاست مدارانو باندې د اینټی کرپشن چارجز حسین شریف سوروردی باندې چارجز. نو دی دا ډېر په طریقه باندې دا کار کوي چې میډیا یې قابو کا سیاستدانانو باندې همدغه تورونه همدغه طریقې او بیا عدلیه سره چې کوم جوړ توړ د دوی چې کوم انډیوالي ده هغه د جسټس منیر د هغه مارشالله دفاع وکړو. نو هغه وخت نه والی تر اوسه پورې همغه کارونه روان دي. میډیا باندې کنټرول اچول ډېر ضروری دی چونکې دوی دپاره چې هغې دا خپل نیرېټیو چې کوم دی هغه وړاندې کوي او بل نیرېټیو چې کوم دی کاونټر نیرېټیو دی ډیسیډنٹ اوپینینز دی. زموږ فکر د هغې فکر نه جدا دی خو سیاسي کسان بل عموم دا نظریه لري چې موږ بل چاته دا نه وایو چې ته فلانې ته غدارې بھائی کله پاکستان فوج جرنل دی هغه د پاکستان په حق له یو نظر لري. زه دغه نظر سره اختلاف کوم. زه هیڅ کله دا نه وایم چې دا فلانې غدار دی. دا غي نظریه چونکې هغه هر څه په زیرو سم گیمز کې د فوج ټریننګ د سوي چې ګټ او بیلات په نظر کې وي. زمونږ ټریننګ د سیاسي خلکو ټریننګ دا دی چې موږ یو پروزیک یو کمپلیکس پکچر دغه اندازه لګوو دغه په حق لمن خبرې کوو. د دې چې کوم اندازه ده بای زما سه هستی ده چې ماته وایي چې غدار دی هغه خو محترمه فاطمه جنات چې د قائد اعظم خور وه او داسې میرمن وه چې د هغه احترام د دوستانو دشمنانو کې بالکل یو شانو جی یو شانو پښتانه مشرانو
هغه تم غدار وویل
هغه تم صرف نه صرف چې غدار وکړه دغه داسې کردار کشي وکړه دغه باندې کنزل دغه باندې داسې ټوکې ټکالې دی په آرمی میسز کې پروګرامونه چلول د ټوکو ټکالو د رسالپور میس کې د یو پروګرام چلول زما مورغه پروګرام کې موجوده و چې مادر ملت ته دی دغه ټوکې جوړې کړې وې
هغه پوری ټوکې جوړې کړې. ډیره مهرباني ډاکټر تکسب چې موږ ته مخ را کړو.
هر کله جی ضرور.
ډیره مهرباني لیدونکو را سره اوسئ. یو څو لحظو کې موږ په دې موضوع باندې باس کوو پاکستان کې د پوهانو او سیاستمدار هغلی افراسیاب خټک صاحب سره.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @voadiva، انستاګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز.
دا خو موږ سره په دې پروګرام کې ملګری کیږي هغلی افراسیاب خټک صاحب. خټک صاحب سلیم شه. د انتخاباتو نرستو په پاکستان کې د زنی مطبوعاتو او نشریاتی ادارو لخوا زنی خبریالانو په ټولنیزو رسنیو د دې فکرمندۍ اظهار کړی دی چې داغو نشریات او مطبوعات چې دي په هغې باندې پابندۍ دي. تاسو هم لیکل کوئ، تاسو هم د دغه قسمه مشکلاتو سره مخ شوي تر اوسه؟
بالکل زه مخامخ شوم. دا حقیقت کې تیر کال یو نیم کې دا مشکلات را پیدا شوي دي. اول چې دا پی ٹی ایم نو می دا پښتون تحفظ موومنٹ نو باندې یو تحریک راپورته شو. نو اول په هغه باندې بندیزونه لګېدلې. نو زما یو مقاله په دې چاپ نه شو چې هغه د هغې تحریک باره کې باندې کړی وه. او اوس دا تازه انتخاباتو باره کې چې ما ځنې نیوکې وکړې چې انتخاباتو کې درغلي شوې ده، لاسوهنه شوې ده، نو بیا زما مقاله چاپ نه شوه. همدغسې ډېرو ټلویزیونو باندې مصاحبې انټرویوګانې نشر نه شوې. اسفند علی خان تقریرونه بند کړی شو، مولانا فضل الرحمان خبرې بندې شوې، اختر مینگل خبرو باندې بندیز لګېدل. نو دا سي ډېر واقع شته چې
نو خټک سه په پاکستان کې هویل کېږي دا چې په پاکستان کې مطبوعات او نشریات چې دی هغه آزاد دي، هلته جمهوریت ته بیا سرنګ دا امکان لري چې تاسو مقالې یا د نورو خلکو نشریات یا مطبوعات چې دی هغه کې پابندي دی پاغو سوګ دا کوي.
دا حقیقت کې پاکستان کې تیر یو دو کالونه دا یو سیول حکومت چې کوم سیاسي حکومت وو او چې کوم دلته کې فوجي ادارې دي امنیت ادارې دي دای په منځ کې یو کشمکش روانو او د سرکاري چې د امنیت ادارې د پابندیو شاته دي او هغه نه غواړي چې ځنه خبره را برسیر شي خصوصا انتخاباتو کې چې کوم درغلي شوی دا کوشش شوی چې نواز شریف پر انتخابات بیلی پښتانه مشران د پارلیمنت نه وېستل شول ټول پیژندري مشران چې کوم کاغه سیاسي مشرانو کوم مذهبي مشرانو په دې باندې نه غواړي چې خبرې وشي د دا غواړي چې دا د اوخی چې دا غوې خلکو فیصله کړي د حقیقت دا دی چې سبا ته پاکستان کې اپوزیشن سیاسي ګوندونه احتجاج تر اوسه په اسلام آباد کې او په دې احتجاج کې چې درغلي شوی دی انتخاباتو کې لاسوهنه شوی ده او عمران خان ګوند ته انتخاباتو ګټلو کې د شانه کومک غسر شوی دی لاس غسر شوی دی
خټک سے پدی حالات کچ یو دریز یا یو غگ یو نظریات یا یو مفکورہ چ دغه پرچار کیږي او مخالف نظریه یا مفکورہ یا غگ دغه پرچار نه کیږي پاغه پابندی دي پدا سے کی ټولنا یو مخصوص طبقه ته پلاس کور کول کیږي نو اثرات به سوي
اثر خو به خنوی پاکستان کی مقام امریتونه مونږ لیدلې دي مارشل لگانې مونږ لیدلې دي او سیول امیران مونږ لیدلې دي مگر وہ ایج کلا بدبواتو داسی بندیزونه نو بغیر د مارشلانا د اوس د مارشلا رسم نه د اعلان شوی خو بندیزونه مغه سیده کړي زیولک وخت شو او اخبارونه هم یریږي خلک نیول کیږي او چتول کیږي او رکیږي خلک تړي تام شي دا واقعیت شته نو د دې سره خوف یو ورا پاکستان کې موجوده ده چې کوم په عام ملکی حکومتونو کې سیاسي حکومتونو کې داسې چت مخ کې نو شي
خو خټک سب دې هر څه تر ریاکشن یا خبرګون چې دې په ما چې کوم محسوس کړي دې په شخصي کچه باندې هغه ډیر سخت نه وینم یعنی مظاهره چرته چا نه کړي سړک ته څوک دې راوتی په پریس کلب کې چا غونډ نه کړي دغه شانته بل سنی شي البته په سوشل میډیا باندې ګیله کیږي چې زمون خبرونه نه نشر کیږي دا داسې ولې د خلک یریږي کنه بل څه وجدا
حقیقت دا دی چې پاکستان کې صحافیان چې دي هغوی کې هم طبقې پیدا شوې که نه چې کوم دا هغه راغلو دا ټلویژن راغلو د سره صحافیانو کې هم اشرافیه پیدا شوه کوم صحافیان چې فرض کا لس لکه شل لکه روپۍ د میاشتې آمدن لري هغوی احتجاجونو ته نه راوځي او عام صحافي چې دی هغه غریب یونینونه کمزور شوي دي لږ دې کې مشکل دلته پیدا شو سیاسي ګوندونو هم څو موده ځان غلی اچولی وو اغي دا خیال او چې اوی د سکیورټی ایجنسیانو سره جاسوسي دارو سره چیرو نه کی نو دوی ته په انتخاباتو کې چوکۍ ملو شي خو هغه چوکۍ غیته ملو نشوي نو اوس زما خیال دی چې سیاسي ګوندونه هم راوځي سبا نه چې کوم احتجاج کیږي تاسو وګورئ چې رو رو به جمهوریت د دوی لپاره غږ یوازې صحافیان بنې یوازې وکیلان بنې یوازې سیول سوسایټي بنې بلکې سیاسي ګوندونه هم رو رو میدان تر اوځي او سبب زما په خیال کې د دې وړو په ورځ ده
نو تاسو امکان ویني چې د دې چیلنج قبلولو ته پاکستان کې د خبريالانو ټولنه د پوهانو ټولنه د سیاستمدارانو ټولنه تیار ده چې قبول کړي او د احتجاج په توګه میدان تر اوځي د دې امکان شته
پاکستان کې موږ همیشه د دیکتاتورۍ خلاف مزاحمت کړې او ان شاء الله اوس به خلک کوي پاکستان یوازې په جمهوریت چلیږي پاکستان داسې ملک دی چې نوې ملک دی او چلیږي والا چې دغه جمهوریت وي چې کله جمهوریت ته مخه چانیول شوی دا دی ملک نقصان کړی دی 1971 کې دا ملک ګټ وټې شو هغه وجه دا و چې بنگال کې اکثریت خلکو ته چې چا انتخابات ګټلی وو هغه وخت چې کوم مارشلا و جنرالان هغه اقتدار منتقل نه کړو هغه وجه نه پاکستان لہذا پاکستان په تاوان ویږي خدای مکه جمهوریت پکې راځي چې پاکستان خلک جمهوریت راولی او امریت خلاف راپاسی مخکیم راپاسی دی او ان شاء الله بیا هم راپاسی
ډیر مننه محترم افراسیاب خټک صاحب چې موږ ته مخ را کړو
کور ودان آباد اوسه
افراسیاب خټک صاحب خبرې ته سوورې دي او اوس ګورو چې په پاکستان کې په مطبوعاتو نشریاتو باندې پابندۍ ته په ټولنیزو رسنیو سخت غبرګون ښودل شوی دی دا برات وړاندې کوي زموږ همکار پارکوال میاخیل صاحب
په پاکستان کې تر عامو انتخاباتو مخکې هم د بشري حقوقو سازمانونو سیاستوالو او د رسنیو چلوونکو اندېښنې څرګندې کړې وې چې په دې هیواد کې رسنۍ له سنسرشپ او سیلف سنسرشپ سره مخ دي خو اوس چې نوې حکومت لا نه دی جوړ شوی یو ځل بیا پر رسنیو د سنسرشپ شکایتونو سر راپورته کړی دی. پر ټویټر پاڼه د کنټرولډ میډیا نامنظور له هشټیګ سره د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر زاهد خان ویډیو خپره شوې چې هغه پکې وایي د جیو ټلویزیون په یو پروګرام کې میلمه و خو د چې پټاکنو کې د درغلۍ په اړه کومې خبرې کړې وې هغه ځینې ایستل شوې دي. زاهد خان وایي ما چې کومې خبرې کړې وې هغه نشر نه شوې. ما چې سبب وپوښت نو راته وویل شول چې پر موږ فشار دی، موږ مجبور یو. د جیو ټلویزیون د دې سنسر شوي پروګرام نیا پاکستان کوربه خبریال طلعت حسین په خپل هم یو ټویټ کړی دی. هغه په ټویټ کې لیکلي د جیو ادارتي کمیټې زما په پروګرام صمیمه لنډې والی دي. د پروګرام لومړۍ برخه یې لرې کړې ده ځکه چې هغه برخه په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په اړه وه. خبریال او څېړونکي مرتضی سولنګي هم په دې اړه یو تنظیم ټویټ کړی او لیکلی دی ښا پښتنه مې دا کوله چې د طلعت حسین نیا پاکستان چې پروګرام ته اشاره ده د نوي پاکستان د خلکو په سترګو کې ولې اغزای دی. بل لور ته د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټویټر پاڼه د جیو ټلویزیون د یو بل خبریال سلیم صافی د جرګه پروګرام هغه لنډ ویډیوي کلیپ خپور شوی چې له مولانا فضل الرحمن سره د مرکه اعلان پکې شوی خو وایي دغه مرکه چې وړ مشپه به خپرېدله نه ده خپره شوې. لیکوال او د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر افراسیاب خټک دوی پښتنې کړې دي. لومړی که پټاکنو کې په پراخه پیمانه درغلي نه وي شوې نو ولې پر ټي وي چینلونو د تنقیدي تجزیو مخه نیول کیږي؟ دویم که استخباراتي ادارو په ټاکنو کې لاس نه درلود نو ولې پر میډیا د اپوزیشن کوریج بندوي؟ د خبریالانو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک د سنسرشپ په اړه ګڼ شمېر ټویټونه خپاره کړي دي. په یو کې لیکلي په پاکستان کې جرنلستان د رښتیا ویلو لپاره غیر رسمي رسنۍ لکه فیسبوک او ټویټر کاروي ځکه چې رسمي رسنۍ ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې له سخت سنسرشپ سره مخ دي. دا په دې اونۍ کې پر ټولنیزو رسنیو په پاکستان کې پر میډیا باندې د سنسرشپ په اړه د بیلابیلو کسانو نظرونه.
ګران لیدونکو هم دا د ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر نو پرونه په ویبپاڼه www.voanews.com باندې کتې شي. زره پروګرام قربا رحمان بنره اوس تاسو نه اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.
زتمنو اوریدونکو او لیدونکو د دیوا خبری خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې تاسو پام را ګرځو د پولیو یو راپور ته چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا کوم کمپونه چې د افغان کډوالو هغه کې هم د پولیو کمپاین فیل شوې ده او تر دا دمه درې شپې ته کمپونه کې دغه کمپاین مخ په وړاندې تللې ده او دوام لري. نور تفصیلات یې سړي د شاین شاه افریدی په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې د ګل رزینا درې ورځنۍ پولیو مهم سر ته رسیدلې ده او روانو دوه ورځو پورې به د پولیو ساسکو نه پاتې شوو ماشومانو ته پولیو چارواکي کور په کور کترې اچوي. د خیبر پختونخوا شپاړس های ریسک ضلعو کې د پنځو کلو نه کم عمر شپږ دېرش لکه اووه زرو نه سوا ماشومان د پولیو پر ضد واکسین هدف دي. سرګند دی وی چې پولیو وایرس یوازې دوه هیوادونو افغانستان او پاکستان کې وجود لري. همدغه وجه ده چې دواړه هیوادونه د دې خطرناک وایرس ختمولو لپاره په یو ورځ پولیو کمپاینونه کوي چې د سیمې یوې غاړې ته هم ماشومان د کترونه بچ پاتې نشي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې تر مخه په خیبر پختونخوا کې درې شپې ته کډوال کمپونو کې هم پنځو کانو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو ساسکی ورکړل کیږي. ایمرجنسی آپریشن سنټر وینا تر مخه د کډوال کیمپونو او هیواد نه بهر یا د ننه تګ را تګ له عمله هر کمپاین کې د پولیو ساسکو هدفي ماشومانو شمیره بدلیږي. د پولیو پروګرام زیاتره توجه په سیمه کې داسې ماشومانو طرف ته ده ولې چې په ممکنه توګه دا ماشومان پولیو وایرس ځان سره یو ځای نه بل ځای ته وړي او یا په خپله د پولیو وایرس ښکار کیږي. روان پولیو مهم په دوران خیبر پختونخوا کې 690 او په قبایلي ضلعو کې 80 ترانزیت ټیمان په مختلفو لارو ګودرو کې د تګ راتګ کوونکي ماشومانو دپاره کینولې شوې دي. په پېښور کې میش افغان کډوال عبدالصبور وایي کچره دوی افغانستان ته لاړ شي یا سرحدي پوله تورخم پورې کوي نو ماشومانو ته خامخا واکسین اچول کیږي. هغه وایي اکثره د پولو مهم په اړه منفي پروپاګاندو له وجې زیاتره والدین ویره محسوسوي، خو بیا هم د پولو ساتکي مهم ګڼي او خپل ماشومانو ته کتري اچوي.
زما کور کې لکه 15 کال نه چې ده، 15 کال پورې لکه 3 ماشومان دي. پولیو کتره خو مونږ ورکو ډېر وخت نه شو چې ورکو، خو څنګه چې د اخبار کې خبر راغی چې ماشومان مړ شوي پکې کنه، په دغه کې لکه هیره محسوس.
تیر شوي پولیو مهم په دوران خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې 98% ماشومان واکسین شوي وو، او هم دغه وجه ده چې خیبر پختونخوا کې 13 میاشتو او په قبایلي ضلعو کې د 13 کالو راسې یوه پولیو پیخه هم مخې ته نه ده راغلې. یاد دوي چې تر دې دمه پاکستان کې د بلوچستان ایالت ضلع دوکینه 3 مثبتې پولیو پیخې مخې ته راغلې، ولې په افغانستان کې د مثبت پولیو پیخو شمیره 100 ته رسیدلې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډی.
زه چیوه خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شادی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @voadiva، انستاګرام @voadiva، او په یوټیوب VOA دیوا نیوز.
دی ودرنو عزت منو لیدونکو، خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او د دې خپرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خپرونه اوري، او د دې خپرونې کوربه به زموږ همکار بیروز خان صاحب او تاسو سره به په بې درکه یا د یا لادرکو پښتنو باندې خبرې کوي. دغه خپرونې کې تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ، او د دې خپرونې قربانه زمونږ نظر شهید
او زنسر کاکا،
او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخ ته زموږ همکار و د دې خبرونې پروډوسر ماوش جلیل. ستاسو نه خلو اجازت، او تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.
واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.